السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شراغلاست وخت افغانستان د ماشام شپږ بجې سوینن پنځشنبه د زمري یو دیرشمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 22 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د ټاکنو د څار د یو شمیر بنسټونو وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په کمپاین کې د ځینو کاندیدانو لخوا له دولتي امکاناتو پر استفاده اندېښنه لري. دوی همداراز تر ټاکلي معیار زیاتو رایو د پاڼو پر چاپېدو اندېښنه ښیي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو ته تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زید څخه اورو.
د افغانستان حکومت د پاکستان لوري پر ختیځو ولایتونو د راکټي حملو غندنه کړې ده. نن مازدیګر د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ د سماوات په کلي کې موټر بم برید شوی دی. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ډلې سره یو ځای سو او د ایران حکومت د لرې واټن میزایلو سیستم ازمویلی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان حکومت د پاکستان لوري پر ختیځو ولایتونو د وروستیو راکټي حملو غندنه وکړه. د جمهور رئیس ویندوی صدیق صدیقی نن د پر ټویټر لیکلی چې د پاکستان لوري د افغانستان پر خاوره وروستۍ راکټي حملې په څرګند ډول پر نړیوالو قوانینو تیری ګڼي. صدیقی په دې پیغام کې لیکلي چې د پاکستان له لوري راکټي حملې څرګندوي چې دا هیواد په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت ته تعهد نه لري. صدیق صدیقی په دې پیغامونو کې د پاکستان لوري د راکټي حملو دقیق وخت او ځای نه دی څرګند کړی. خو د ازادي راډیو خبریال د سهشنبې په ورځ د کونړ د یو شمېر خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي وو چې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې راکټي حملې شوي او خلکو ته مالي تاوان هم رسېدلی دی. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د مازدیګر 4:30 بجې د خوست اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ د سماوات په کلي کې د سید اکبر په پمپ په سیمه کې موټر بم برید شوی دی. د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوال محمد اکبر زدران د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې موټر بم برید د ولایتي قواوو د عسکرو په شخصي موټرو باندې سوی دی. د ولایتي قواو عسکرو چې خپلو دندو ته په شخصي موټرو کې تګ راتګ کاوه د دغه حملې هدف ګرځېدلی دی. د ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په دغه حمله کې د غفار په نوم یو ملکي وګړی وژل سوی او د ولي منګل په نوم یو بل وګړی زخمی شوی دی. ښاغلي زدران د ولایتي قواو عسکرو ته د رسېدلي مرګ ژوبلې په اړه بې خبري څرګنده کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ډلې سره یو ځای سو. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې کې مشري د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس او جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله کوي. د دې ډلې ویاند فریدون خوتون نن ازادي راډیو ته ویلي چې محقق به سبا په کابل کې په یوه غونډه کې خپل رسمي موقعیت اعلان کړي. محمد محقق مخکې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال په انتخاباتي ډله کې مرستیال وو. د ایران حکومت د لری واټن میزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د دې نوې ازموینې په مناسبت په وینا کې ویلي چې د ایران دښمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نسی ورکولای.
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه، شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره.
دا وایي کله چې مقابل لوری له منطقه کار نه اخلي، تاسې باید له خپله ټوله زوره کار واخلئ. ده وویل چې په دې برخه کې نور د مذاکرې میز په درد نه خوري. دا د واشنګټن پر ضد د ایران د لفظي جنګ یوه برخه ده چې په سیمه کې د وسلوال بحران د پیدا کولو اندېښنې زیاتې کړي دي. د امریکا متحد ایالات تیر کال له هغې موافقې چې ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره کړې وه ووتل. امریکا تر هغه وروسته د ایران پر مالي سکتور او د تیلو پر صادراتو بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصاد له دې امله ډیره ضربه لیدلې ده. د مسکو ښاري شورا ته یوه ممکنه کاندیده یولیا گلیامینا چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوم ثبتولو هڅې کولې په پرله پسې ډول د دریم وار لپاره زندانی شوه. هغې تازه د زندان 15 ورځنۍ دوره بشپړه کړې وه چې بیا د زندان حکم ورباندې وشو. د مسکوي محکمې نن پر هغې په غیر قانوني ډول په لاریون کې د ګډون په جرم په 10 ورځې زندان حکم وکړ. د 10 ورځو زندان حکم کړی دی. یولیا ویلی چې د محکمې نننی حکم سیاسي اړخ لري. د مسکو د ښاري شورا ټاکنې د سپتمبر په 8 نیټه دي. په روسیه کې د انتخاباتو چارواکو د ښاري ډیر وګړي چې په خپلواک ډول یې د ښاري شورا د غړیتوب لپاره په ټاکنو کې د ګډون هڅه کوله رد کړي دي. او په آذربایجان کې د یو زندانی ژورنالیست پولاد اسلانوف ښځې ګلمیره اسلانوف ویلي چې پولاد بیړنیو صحي خدماتو ته اړتیا لري. ګلمیرې پرون د ازادي راډیو ته وویل چې پولاد اسلانوف پر ټلیفون خپلې کورنۍ او خپلوانو ته خبر ورکړی چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او هیڅ ډول صحي امکانات نه دي ورته برابر شوي. اسلانوف په آذربایجان کې د خبرمن او پریس از انټرنیټي خبری سایټونو مسؤول و. هغه د جون په میاشت کې د خیانت په جرم ونیول شو. څېړونکي ادعا کوي چې څارنوالانو ادعا کړې وه چې اسلانوف یو ناڅرګند هیواد ته د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکړي، خو اسلانوف دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې هیڅ ناسم کار یې نه دی کړی.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. د ازادي راديو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. لولس مشر غنی سره پر یو شمیر غونډو کې د هغه د کمپاین د ټیم د غړیو ګډون په ولس مشرزو انتخاباتو کې د ځینو نور کاندیدانو خبرګون پارولی. دغو انتقادونو ته د ولس مشر د کمپاین ټیم څه ځواب لري؟
ټولو سیاسي مخالفینو ته، د حکومت منتقدینو ته، هر یو ته په جلا جلا توګه بلنه ورکړل شوې وه چې د غونډه کې برخه واخلي، ولې متاسفانه دا چې هغوی برخه نه اخیستل هغه د دوی کار ده.
د افغانستان په انتخاباتو کې د څار یو شمیر بنسټونه له ټاکلي معیار څخه د رای پاڼو د زیات شمیر چاپېدلو په اړه جدي اندېښنه ښیي. د هغه 14 کلن هلک ادعا ناسمه وخته چې ګواکې د افغانستان د روزنتون عمومي رئیس یې پښتورګی پلورلی دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري. د ولسمشریزو انتخاباتو پر ټاکنیز کمپاین کې له دولتي امکاناتو استفاده د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمیر بنسټونو او د ولسمشری د نوماندانو جدي اندېښنې راپورته کړې دي. دوی وایي که حاکم انتخاباتي ټیمونه له دولتي امکاناتو ګټه اخیستلو ته دوام ورکړي، د ولسمشری راتلونکي ټاکنې به له نوي بحرانونو سره مخامخ سي. په دې اړه خاطر پردیس راپور لري.
د افغانستان راتلونکي ولسمشیزو ټاکنو ته یو شمیر نوماندان په ټاکنیزو منډتورو ډکې دولت ساز او د ثبات او همپالن انتخاباتي ټیمونه په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو نه په ګټې اخیستنې تورنوي. دوی ویلو دولتي امکانات څخه استفاده د راتلونکي ټاکنو بي پریتوب تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د ولسمشي ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل مطبوعاتي سلاکار عارف کیانی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید ژر تر ژره د دې عمل مخه ونیسي.
استفاده بی رویه و استفاده خیلی ظالمانه از امکانات دولتی در کارزارهای پیش از وقت انتخاباتی از
دی ویلو دولتی امکانات څخه په ظالمانه ډول استفاده د تکراری پروژو بیا پرانسته د جمهور رئیس لوري او په دې وروستیو کې د خپلواکۍ ترنامه لاندې د میلیونونو افغانیو حیفومیل هغه څه دي چې مونږ سخت اندېښمن کړی یو.
سیاسي اقتصادي توسعه فرهنګي استفاده شه به بهانه های گوناگون، به بهانه استفاده تجلیل از 28 اسد ما دیدیم 400 میلیون افغانی را بیرونی یا
همداشان د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټیفا هم په دې برخې خپل اندېښنې لري. دوی ویلو دولتي امکاناتو نه ګټه اخیستنه د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو روندوالي ته زیان رسولی شي. همداشان په دولتي جلسو کې د ټاکنیزو ټیمونو د غړو حضور هم د قانوني سرغړونو په توګه یادېږي. په یو شمېر امنیتي جلسو د فبروري په میاشت کې د مونیخ امنیتي ناسته کې او له هغې وړاندې په سعودي عربستان کې له ښاغلي غني سره د اسلامي هیوادونو د سازمان په یوې غونډه کې او په وروستي اقدام کې د دالمان د ماڼۍ په پرانیست غونډه کې د امرالله صالح او یو شمېر نورو غړو ګډون هغه څه دي چې د یو شمېر نوماندانو غبرګونونه یې راپارولي. دوی وایي ښاغلی صالح یو شمېر نور غړي باید د دولت ساز ټیم په توګه په دغه ډول جلسو کې برخه وانخلي. خو د دولت ساز ټیم یوې ویاندې مرجع راحت حافظي ازادي راډیو ته وویل
په هر غونډه کې د دولت ساس ټیم غړي برخه نه اخلي، فقط په ملي مسایلو کې دوی برخه اخلي چې هغه ته اړتیا لیدل کېږي. مثلا د دارلمان مانی په پرانیست غونډه کې نه یوازې دا چې د دولت ساس ټیم غړو ته دلته بلنه ورکړل شوې وه چې دوی باید حضور ولري، ټولو سیاسي مخالفینو ته، د حکومت منتقدینو ته، هر یو ته په جلا جلا توګه بلنه ورکړل شوې وه چې د غونډه کې برخه اخلي، ولی متاسفانه دا چې هغوی برخه نه اخیستي هغه د دوی کار ده.
په ورته مهال د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې پر ټیم هم نیوکه ده چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د سولې علي شوله رئیس کریم خلیلي او د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم حضور په کمپاینی غونډو کې له دولتي موقف امکانات څخه استفاده ګڼل کیږي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې برخه کې لګول شوی تورونه ردوی. په ورته وخت کې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم په دې برخه کې له تیر یوې میاشتې راپدې خو د وو شکایتونو د ثبت خبره کوي. د دې کمیسون غړی قاسم الاسی ازادي راډیو ته وویل
شکایت تا
کنون ثبت شده است. تر اوسه 20 شکایتونه ثبت شوی چې دیارلس په کابل کې او نورې په نور ولایتونو کې دي، او دغه ثبت شوی شکایتونه هم د دریو څلورو پر نفوسو ټیمونو څخه دي. خاغلی لیاسی دغه انتخاباتي ټیمونو نمونه وانه خستل. پر یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو داسې محل نیوکی کې چې له دې وړاندې هم د افغانستان د حقوق دانانو ټولنې ویلي وو چې د ټاکنیزو ټیمونو د غړو حضور په دولتي جلسو کې غیر قانوني کار دی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
تاسی آزادی رادیو اوریوا موریدل چې د ولسمشری زو انتخاباتو پر ټاکنیز کمپاین کې له دولتي امکاناتو استفادې د افغانستان پر ټاکنو د څار د شمیر بنسټونو اندیشنې راپورته کړې دي. همدارس د افغانستان په انتخاباتو کې د څار یو شمیر بنسټونه له ټاکلي معیار څخه د رای پاڼو د زیات شمیر چاپېدلو په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. دوی وایي که دغه پاڼې سمې ونه ساتل سي ممکن ورڅخه ناوړه استفاده وسي او انتخابات کړکېچ ته ولاړ سي. په دې اړه رحمت الله افغان راپور راکوي.
له امنیتي او نورو بیلابیلو ننګونو سربیره له ټاکلي حد او معیار نه د زیاتو رای پاڼو چاپېدل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په وړاندې بله ستونزه ګڼل کیږي. په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي ویر لري چې په زیات شمیر چاپ شوې دغه راز پاڼې د نامسؤولو کسانو لاسته ونه لویږي چې ورسره به د انتخاباتو شفافیت ته زیان واوړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید له دغو پاڼو جدي ساتنه وکړي. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یعنی د فیصدي د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف دی. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل او له ستونزو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چیلنج کوي.
د نړیوال معیار له مخې په انتخاباتو کې باید د ضایعاتو پر ځای د استفادې په هدف رای پاڼې 15% زیاتې چاپ سي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره 12% زیاتې رای پاڼې چاپ سوي چې ټولې 14% کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 9.6 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان شرایط او وضعیت له نورې نړۍ سره بشپړ توپیر لري او د زیاتو ضایعاتو په صورت کې د ستونزې نه رامنځته کېدو په هدف یې دغه اقدام کړی. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د خوندي ساتلو لپاره یې اړین کارونه سوي او ډاډ ورکوي چې له یادو پاڼو به ناوړه استفاده ونه سي،
چې هیڅوک هم د دې څخه انشاءالله غلطه استفاده نشي کولی، ځکه دغه سیستم داسې عیار شوی دی چې له بایومتریک وسایلو نه مونږ استفاده کوو. د بایومتریک وسایلو نه استفاده په ښه توګه د دې باعث کیږي چې د تقلب او درغلۍ مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي. په همدغې باندې انشاءالله مونږ باورمن یو چې له دې څخه به ناوړه او غلطه استفاده نه کیږي. اما ډیر کم شمیر دغه فیصدي رای پاڼې زیاتې چاپ شوي دي، هغه هم د دې په خاطر باندې چې په نورمال وضعیت کې مقرر.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د رای پاڼو د چاپ د لګښت او له استعمال نه وروسته په اړه خلکو ته راپور ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره اوس د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي او ټاکل شوی چې د روان کال د میزان په 6مه نیټه دغه انتخابات ترسره شي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس اومو واوري دل چې د افغانستان په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه لټاکلي معیار څخه درای پانو د زیات شمیر چاپ دلو په اړه اندیشنه څرګندوي. پر همدې موضوع اورو چې لټاکنو څخه د څار بنسټونو شبکه د افغانستان د سولې روان بهیر ته پکتو سولې نه بلکې انتخابات لمړیتوب بولي. د دغه شبکې غړي حبیب الله شینواري نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا چې د سولې بهیر پیچلی او اوږدمهاله دی نو پکار ده چې په انتخاباتو پر انتخاباتو تمرکز زیات سي. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه وایي د سولې پیچلی او ګونګ بهیر ته په کتو پکار ده چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړل شي. د دغه شبکې وغړي مبین الله ماق د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د دې لپاره چې د سولې بهیر زیات وخت اړتیا لري نو باید په ټاکنو تمرکز زیات شي.
سولې نیوز اصلي وا عمدی برای همه مردم افغانستان است. ما خوش هستیم که سولې
سولې د افغانستان د خلګي او بنسټیز اړتیا ده. موږ خو خیو چې سولې راشي، خو په لاندو وخت کې د سولې راتګ ستونزمن دی. لڅلويخ کلن جګړې وروسته په دوه او دریو میاشتو کې د سولې ټینګښت زیات وخت اخلي. موږ په انتخاباتو ټینګار کوو، ټولې تیاری نیول شوې او لګښتونه چمتو شوې دي. نو انتخابات باید ولرو.
خزینه شده در قسمتي مصارف انتخابات، ما باید انتخابات داشته باشیم.
خغلې مقوی د ملي والی حکومت چارواکي او سیاسي مشان د خپل سیاسي ګټو لپاره خلکو ته د دغو دوو ملي بهیرونو په اړه وضاحت نه ورکوي. د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه چې د سولې او انتخاباتو اړوند د پنځو ناظرو بنسټونو څخه جوړ شوی، له افغان حکومت، نړیوالې ټولنې او نورو ښکېلو اړخونو څخه غواړي چې د سولې او انتخاباتو د روان ګونګ وضعیت په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي چې کوم یو دوی ته لومړیتوب لري. د دغه شبکې لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې د افغانستان د کشالیخ کې لړخونه د سولې او انتخاباتو په اړه وښلونه دي. د دوی په خبره افغان حکومت انتخابات لومړیتوب ګڼي، طالبان بیا سولې ته لومړیتوب ورکوي او امریکا بیا پر دواړو ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانستلو مراسمو کې ویل چې افغانستان ته به سوله راځي او روانې ولسمشري ټاکنې به هم په خپل وخت ترسره کیږي.
انتخابات کیږي، ټاکنې ځکه کیږي چې د اساسي قانون اصل ده او د ولس غوښتنه ده. انتخابات ځکه کیږي چې دولت په ټولیزه اراده او ملي شعور باور لري. ملت باید تصمیم ونیسي چې په هر کې څوک وي چې له دوی نه استازیتوب وکړي.
نوموړي د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه ویل چې افغان حکومت د دغو خبرو له جزئیاتو خبر ده، خو په ډېره ځکه سنه وایي چې له طالبانو سره لا د سولې مستقیمي خبرې نه دي پیل شوې. بلخوا د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیرې سه شنبه پر ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د وی کمپاینې غونډې پر مهال د سولې او انتخاباتو په اړه خپل دریز داسې څرګند کړ.
په دې کې زه شک نه لرم چې اکثریت، مطلق اکثریت د افغانستان خلکو د سولې غوښتنه کوي. انتخابات یکی از اونمو حقوق مردم افغانستان است. پس جواب سوال شما و هزارها و میلیون ها نفر از مردم افغانستان امی است که تمام تمرکز، تمام توجه را بر برگزاری انتخابات و بر برگزاری انتخابات سالم داشته باشه.
پمدې حال کې عام افغانان او د چارو یو شمیر شنون کې د افغانستان د سولې روان بهیر او انتخاباتو په اړه ویشلې نظرونه لري. ځینې په دیان دي چې خای انتخابات د سولې لپاره ونه شي، خو ځینې نور بیا د انتخاباتو په کې دوه ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نه هم پړاو خبرې پیل کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده، خو ولیده شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته بیا یو میاشت او څو ورځې پاتې دي او ټاکل شوی چې افغانان د میزان په شپږمه نیټه د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای وکاروي. د کارپوهانو پاند انتخاباتي منډو تړلو ته په کتو لیدل کیږي چې د انتخاباتو په اړه باورونه مخ په زیاتېدو دي او د کمپاین له لومړۍ ورځو څخه اوس کمپاینی غونډې او راټولېدنې زیاتې شوې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یوي جالب موضوع تور ګرځو. طبي معاینات شي چې د 14 کلن کوچنی محمد علي پښتورګي نه دی استلسوي. مخکې محمد علي ادعا کړې و چې د افغانستان د روزنتون عمومي رئیس یې پښتورګي پلورلې دی. د پنځشنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته زمينه برابر کړه چې یو روختون ته د خبريالانو په مخ کې محمد علي معاینه کړي، خو له معایناتو وروسته ولیدل سول چې دغه کوچني پښتورګي سته. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
بسیار خودیم، خوشحال هستم و اینکه گرده ایم از در جایش از بود.
سوارلس کلان محمد علی چه پوشو پختورگیشتا لخخه اینا پا جامو که نزایده. ده چه ده کابل ده تهیه مسکن پر روزنتون که وسیگی ده چهارشنبه پارز رسانه تا ویلیو چه ده روزنتون عمومی رئیس ده ده یو پختورگیستل یو بلورلی ده. ده کار و طولینیز و چار وزارت ده غیدعا رد کرده. د ازادي رادیو خبريالانو د دغه وزارت له چارواکو وغوښتل چې د محمد علي معایناتو ته زمينه برابر کړي. محمد علي د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو د خبريالانو په ګډون د کار او ټولنیزو چارو وزارت د پلاوي په مخ کې په شینوزاده خصوصي روغتون کې معاینه شو. د عمومي جراحي او یورولوژي متخصص ډاکټر عارف په الټراساوند کې معاینه کړه او ویل
د پښتورګي معاینه کړل او عکسونه مو واخیستل. دواړه پښتورګي شته. د پښتورګي ډبرې د شتون له امله عملیات شوي. د الټراساوند د نتیجې په اساس چې قضاوت وکړه دا چې دواړه پښتورګي ښه دي.
محمد علي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي و چې کیند پښتورګي د مزار شریف په یو روغتون کې استل شوی دی. د ادعا کړې و چې د پښتورګي د روزنتون عمومي رئیس احمد فیضان کاکړ پلورلی دی. وس محمد علي وای د روزنتون زینو په خانه او کارکونکو ورته ویلی و چې د پښتورګي د استلو ادعا وکړي.
مسولین پرورشګاه کسای کې
د روزنتون مسولینو چې بستون اعلان تتللی و یو پانه راکړه، زما عکس هم واخست او راته یو ویل و چې کاکړ زما پښتورګي پلورلې دي.
خاغلی کاکړ ازادي رادیو ته وویل د روزنتون زینو په خانه کارکونکو د د پر ضد توتیه کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی او پیښه به وارزوي. د دغه وزارت مرستیال غلام حیدر جیلانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
یک ګروپی از اشخاص او افرادی که بستایشان تنقید شده بوده
یو ډېر خلکو چې پوستونه اعلان ته تللي و دغه وضعیت رامنځته او خلک اندېښمن کړل. هر سړی کولی شي دغه ماشوم د معاینې لپاره دولتي او یا غیر دولتي روغتونونو ته یوسي په دې شرط چې زیان ور ونه رسیږي.
د محمد علي د پښتورګي د ایستلو خبر په تیزی سره پر رسنوي او ټولنیزو شبکو کې خپور شو چې لامل خلکو پر دولتي چارواکو سخت انتقادونه وکړل. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونو
ګام له د چوری ول سوالي سمزامت کړی دی. المنی چې سوال وشه د ټول چاسینو او مشرانو سمدا غشتنه ده او هله جنې کوچ په سوال کې کوشش وکي. د افغانستان ول ټول در په در دی. دعا وکي چې سوال وشه. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ ته خبره کوم. زما دا غوښتنه ده چې دا سوله چې دوی کوي نو دا ولې د امریکایانو سره کوي؟ ولې د افغانستان حکومت سره نه کښېني؟ په افغانستان کښې دوی خود به خود سره جوړ نه شي سره کښېنني نو امریکایان چېرې زموږ سوله کولی شي؟ بیا هم د افغانستان د حکومت سره دې کښېني. زموږ دغه خواهش دی چې د افغانستان د حکومت سره سوله وشي. بله به که د خدای رضا وه انشاءالله سوله به وشي. او که چېرې چې دوی د دغه امریکایانو سره ناست شي د افغانستان د حکومت سره کښېنني نو انشاءالله دا سوله به هېڅ نتیجه ورنه کړي. پایدې هم دغه رقمي لکه دا اوس. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل دی د هلمند ولایت څخه د ګرمسی ولسوالۍ څخه نزک درته ولی چې تر مسلینو پورې ورسوئ. پارلماني انتخاباتو کښې مو د دولت د خوا څخه کار کړی دی. تر اوسه پورې معاش چا ته نه دی راغلی. ټول ولسوالۍ کښې خو زموږ ګرمسی ولسوالۍ کښې چا ته معاش نه دی ورکړی چې دغه مشکل مو تر مسلینو پورې ورسوئ. السلام علیکم.
زه د کندهار څخه خبره کوم. زموږ شکایت هغه دی د حکومت د چارواکو چې دا موټروانان ډېر زیری دوی خو خپل معاش هر څه معلوم دي. بیا هم دوی د موټروانانو صفر کوي خصوصا د دغه کلي پر علاقه باندې. دلته زیری دا د کندهار د دغه کلي پر علاقه باندې او د جریف ولسوالۍ باندې داسې په ښار ته داخلېږي نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري خو یو ځای به د موټروان سره محلي اخلي مسول وژنه اخلي. دوی پر هر زنجیر باندې هرې فرسې ولاړ اخلي. هرې موټروانان دغو نه قدر شبار را باش در به ګمرک پر سی هغه مقدار د دې کرایا او د دې ګټي هغه ټول دې جنو اخی نو دې باید دا شر وخت خپل اکثر تل خاص ته تکل سي دا غوار کې دا نور دا غلای او دا شکوونه دا به کې فانسیشن تر حکم جوړي وسول.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. تاسی زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورګرځو. ایران نن د هوایي مدافعې له یوه نوي توغندویي سیستم څخه پرده پورته کړه. د دې هیواد ولسمشر وویل دښمن له ایران سره خبرې نه، بلکې د زور په ژبه خبرې کوي. نو دې ته اړتیا ده چې دوی خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای کله چې دښمن د زور ژبه کاروي د سولې د خبرو میز نور زموږ لپاره مطرح نه دی او پر پوځي وړتیاو باید باور وکړو. دلته ده چې باور درې سوه درې اویا ته اړتیا ده. دا له ځمکې څخه هوا ته د هغه نوي لرې واټن ویشتونکي توغندي نوم دی چې ایران جوړ کړی او حسن روحانی ورڅخه نن پرده پورته کړه. روحانی په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته په وینا کې وویل کله چې دښمنان منطق نه مني، موږ هم په وړاندې له منطقه کار نشو اخیستلی.
طرف اگر موشک میفرسته ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی بگیم آقای موشک.
کله چې مقابل لوری توغندی راستوي، موږ د میدان منځ ته راشو او وینا شروع کړو او وایو چې ښاغلی توغندی، دلته زموږ هیواد دی، دلته بیګناه خلک دی، د توغول شوي توغندي ښاغلیه بټنه یې ووهئ چې دغه توغندی په هوا کې وچوي او لاندې راپرې نه
وځي.
د روحانی دغه څرګندونې او د دې هیواد لخوا له نوي جوړ شوي توغندي څخه پرده پورته کول د هغې لفظي جګړې د لړۍ ورسته ناندری دی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ له یوې مودې راهیسې پیل شوي دی. ډیر لوري دې ته اندېښنه لري چې دغه وضعیت ښایي پوځي کړکېچ ته لاره هواره کړي. پوځي ماهران وایي د ایران دغه د باور درې سوه درې اویا هوایي مدافعې نوي توغندیي سیستم د روسیې اس درې سوه میزایلو سیستم ته ورته دی چې تهران د ایران د ملي دفاعي صنعت د ورځې په مناسبت نندارې ته وړاندې کړ. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د توغندي دغه سیستم 300 کیلومتر لري هدف موندلی او په 200 کیلومتر کې ویجاړولی شي. ایران په تیره جون میاشت کې هم په خپل یو لزمکنه هوا ته توغندي سره په فارس خلیج کې د امریکا د پوځي و بی پیلوټ الوتکه یا ډرون اشتیاو رانسکور کړی و. لکه چې متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد بندیزونه بیرته لګولي، د ایران اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. تیل چې د ایران د عوایدو یوه مهمه سرچینه بلل کیږي او د متحدو ایالاتونو په بندیزونو کې د مالي سکتور تر څنګ په نښه شوی، د دې هېواد د تیلو صادرات اوس په ورځ کې 300 زره بیرلو تیلو ته راښکته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF هم ویلي چې سږ کال به د ایران اقتصاد په سلو کې شپږ کمزوری شي. د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د لفظي جګړې له تیزیدو سره سره تهران ویلي چې نه غواړي واشنگتن سره په تقابل کې ولویږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د ناروې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ کې بیا دغه خبره تکرار کړه او ویل که په خلیج کې جګړه ونښلي، زه درته ویلی شم چې هغه به موږ نه وي پیل کړي، خو موږ به له خپل ځانه دفاع وکړو.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف پوتین
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن په ټاکلې
هوځه یي حکومت ذمہواري
له آسیا تر اوسترالیا
میر مای
تاسو مونږ ته یو غوږ
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم تاسو ته هغه پیغامونه لولم چې تاسو ازادي رادیو تر لیږلې دي. ښاغلی جعفری لیکلي کاندیدان کمپاینونه د سولې په خاطر نه کوي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب څخه لیکلي د سولې د یوې داسې هوکړې په تمه یو چې روان بحران ته د پای ټکی کښیږدي. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي چې موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو، که لومړی اورباند وسي د افغانانو لپاره به نوی ژوند وي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډیره کمه ده او قابلګانې ډیرې دي او شفاخانې هم سته. دولت ډیرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. میر احمد زیارمل د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي په هلمند کې په ځانګړې ډول په جنوبي هلمند کې د ناامنیو لمن بیا پراخه سوې ده. ولس وسلوال مخالفین هره شپه په کمربندي ساحو شپني بریدونه کوي چې ولس یې په تشویش کړی دی. په دې برخه کې له مسؤولو چارواکو څخه تمه ده چې سر له اوسه لاس په کار سي. حمیدالله لیکلي د شینکی ولسوالۍ نوبهار ولسوالۍ اطغار ولسوالۍ شملزو ولسوالۍ ټولو ولسوالیو مرکز کلات ترمنځ لاره له څه باندې یوې میاشتې راهیسې بنده ده. او راز محمد ریاض له زرغون کلي څخه لیکلي دي چې افغان حکومت که د پاکستان د بریدونو مخه نسي